ستړي مشي مشال ریډیو تغواګي 15 بجې شوې د مشال ریډیو په دی اخري خبري غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته بلوچستان کې د افغان کډوالو عدالتونو نه د مجرمانو د خلاصېدلو او پاکستان کې د راروانو انتخاباتو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه هم د خبرونه برخه ده. خو راځي چې د هر څه وړاندې د احمد شاه اعظمي نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهمه خبر نو سرچکی د بلوچستان حکومت د ناری ډیسټریکټ سو افغان کډوال پر ضد کاروایی پیل کړي او یو نیم سل افغان کډوال نیولې دي. نن د افغانستان په کاپسا ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یو هلیکاپټر رالوېدلې دي او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی ویلې دي له امریکا سره مخامخ خبرې اترې د ستونزې حل نه دي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان حکومت تیره ورځ د غیر ریجستر افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیلولو فیصله کړې او یو نیم سل افغان کډوال نیولې دي. د بلوچستان د کورنی چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره په خبرو کې تیره ورځ وویل چې دا ګام په صوبا کې د امنیت ساتلو او د جرایمو د مخنیوي لپاره پورته کړی دی.
دا خلک چې بیرته راځي بارډر ډېر لوی دی، هغه کې په هر انچ باندې زموږ سړی په ډیوټي باندې نس لګاوي. کریمینل اکټیویټیز کې نوال دي، د دې خلاف چې موږ پوره قانوني کاروایي هغه به موږ ریپورټ کوو. او خلک چې د هغه خپل رجسټریشن چې نه وکړي نو هغه الیګل مایګرنټ به.
بلخوا افغان کډوالو د عمل نامناسب بللې یا وایي چې پاکستانی حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته نور وخت او اسناد ورکړي. د ننګرهار سرحدي پولیسو د تورخم پر پوله دوه مشکوک کسان د تراګریزو اعمالو په جرم نیولې دي. د افغانستان په ختیځ کې د لومړي سرحدي لیوا مطبوعاتي مسول ادریس مومن نن سهار مشال راډیو ته وویل چې د تورخم پر پوله یو تن تراګر چې ښځینه جامې په غاړه وي نیولې او بیا وروسته د هغه ملګري په سرحدي ولسوالۍ لالپوره کې نیولې دي. نوموړي زیاتوي دغه دواړه تراګر دي چې غوښتل په افغانستان کې تراګریز فعالیت ترسره کړي. د ده په وینا د پلټون پر مهال نیول شوو کسانو منلې چې له حقاني شبکې سره تړاو لري او غوښتل چې په جلال آباد کې تراګریز برید ترسره. نوموړي زیاتوي دغه کسانو وسلې او چادویدونکي مواد وار د مخه لپاره لالپوره ولسوالۍ کې ځای په ځای کړي وو. هند په عربي سمندر کې چین ته د بندرګاه پر سپارلو اندېښنه ښودلې ده. د هند دفاع وزیر اے کے انټونی پرون په بنگلور ښار کې خبريالان ته وویل چې د اسلام آباد لخوا تیرې اونۍ د چین یو سرکاري کمپنۍ ته د گوادر بندرګاه د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ خبره ده. چین په ژورو اوبو کې پر دغه بندرګاه چې د نړۍ د تیل وړلو لوی مرکز هرمز تنګي سره نږدې ده تر سلو ملیونو ډالرو زیاته سرمایه کاري کړې ده. چین او هند د تودو تجارتي اړیکو باوجود د روایتي حریفان دي. هند په سویلي آسیا کې د چین پر نفوذ اندېښمن دي. چین په سریلانکا کې د بندرګاه لپاره فنډ ورکړی وو او بنگلاديش ته هم دغه شان وړاندیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایند ویلي چې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د سولې له پروسې د ځان په ګټه استفاده وکړي. نن د افغان ولسمشر وایند ایمل فزین المشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه د دوی په لاس کې وي او له هغې څخه خپله ګټه پورته کړي.
په دې کې موږ ظاهرا د یو ډلې سره مخامخ یو په نامه د طالبانو، خو په عمل کې په دې تر شاته دي کې ځینې نور هېوادونه هم شامل دي او متاسفانه ځینې هېوادونه غواړي چې د دغې پروسې څخه داسې ګټه واخلي چې د دوی په لاس کې وي.
د ولسمشر کرزی وایند دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وسلوالو طالبانو په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو خبري او دا ژمنه چې په شپږ میاشتو کې به وسلوال طالبان د سولې په بهیر ورګډوي رد کړه. نن په افغانستان کې میش د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان د پوز د سرلشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدو کاته وکړه. دواړو مشرانو پر الپنډي شار کې د لیدو پر مهال په سیمه کې د امنیت او د دواړو لورو ترمنځ د پوځي اړیکو پر زیاتولو خبرې وکړې. د حساب د خبر پاڼې لمخې پاکستان ته د جنرال جان ایلن دا ورستۍ سفر و چې د یکشنبه په ورځ به د نوموړي پر ځای جنرال جوزف ډنفورد د 50 هیوادونو د ائتلافي ځواک مشري په غاړه اخلي چې هغه هم په دې ناسته کې موجود وو. په افغانستان کې میش د نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې نن د کاپسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د دوی یو هلیکاپټر الوېدلې دي. وسوال طالبان د دې پیښې مسؤلیت منلې او ویلې دي چې هغوی دا هلیکاپټر غورځولې دي. خو د تګاب ولسوالۍ د امنیه کمانډان محمد نوروز مشال رادیو ته وویل چې دا هلیکاپټر بیرنۍ ناسته کړي او دوی تر دې دمه د دې پیښې د ځاني او مالي تلفاتو په اړه کوم راپور نه لري. بلخوا د حساب په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هلیکاپټر ټول عمله خوندي ده او د پیښې ځای هم محفوظ دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د اداري فساد له لارې ترلاسه شوي پیسې 40% زیات شوي دي او تیر کال په دې هیواد کې دا رقم 3.9 ارب ډالرو ته رسېدلی دی. دغه سروې چې د ټول هیواد په کچه ده له 6000 او 900 تنو سره ورباندې مرکې شوي دي. په دې سروې کې راغلي چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو د لوړو زده کړو او پوهنې په وزارتونو کې اداري فساد تر بل هر وخت ډېر شوی دی. خبرونه له مشال رادیو خبري. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن لخوا د مخامخ خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی. نن د ایران د هوایي ځواک کمانډانانو ته د وینا پر مهال خامنئي وویل چې دا ډول خبرې اترې د ستونزې حل نه دي. نوموړي دا هم وویل چې امریکا په داسې حال کې خبرې اترې کول غواړي چې د ټوپک ماشای پر ایران نیولې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن تېرې اونۍ د جرمني په میونیخ ښار کې په یو امنیتي کانفرنس کې وړاندیز کړی و چې د ایران مشرتابه کې دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام د ستونزې هواري ته جدي دی نو له امریکا سره د مخامخ خبرې اترې وکړي. د خامنئي بیان تر هغه ورځ وروسته راځي چې امریکا پر ایران باندې د تیلو د پلورلو په اړه لاړ کې نوي بندیزونه ولګول. او د اسلامي هیوادونو د سازمان اوایسي مشرانو د شام د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د 25 اسلامي هیوادونو د سازمان مشرانو د ورځنۍ غونډه پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شوه. د غونډې په اجنډا کې مهم موضوعات شام او په مالی کې د اسلامي اورپک پر ضد جګړه ده. غونډې ته د وینا پر مهال د مصر ولسمشر محمد مرسي د شام پر واکمن رژیم ژغ وکړي چې له تاریخ څخه دې زده کړه وکړي او خپلې ګټې ته تر ولس زیات مهمې نه ګڼي. دا خبرونه پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د احمد شاه اعظمینا د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به د دې ریپورتونو تفصیل واوري. د بلوچستان صوبایي حکومت فیصله کړی چې غیر رجسترډ افغان کډوال به له هیواده وستل کیږي. په دې حق له صوبې د کورونو چارو یو چارواکی وایي
صوبایي حکومت یې فیصله کړې چې موږ د فارن اکس کې موږ ارسکو او بیا د دې کنسرن ایجنسی ته چې کوم امبسیز دی هغه ته به انفارم کړو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت سرحدي پولیسو ادعا کړې چې په تورخم پوله یې دوه تنه د ترهګرۍ اراده لرونکي کسان نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د عدالتونو نه مجرمان د ثبوتونو د نشټوالي له وجې خلاصېږي. د ثبوتونو په لړ کې څه مشکلات خنډ جوړېږي. د پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي
ټیکنیکل سپورټ زموږ نشته، پولیس والا او فورنسک لیبورټری زموږ نشته، ډی این اے د پاندی لاور تک له سمپټی لیکي او وړې وړې خبرو ته پاره راوست او شامبات سمپټی لیکي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي کوم ماشومان ته چې د پولیو ساس کې ندي ورکړل شوی هغوی ته د ساس ورکول ورکونکو ټیمونو ته به بشپړه تحفظ ورکول کیږي. د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې دا وخت پکې اخیری خبری غړې تغواګي. دا خبرونه د سحر 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په بلوچستان کې د گورنر تر واک لاندې حکومت ویلي چې دوی به صوبه کې مشت غیر رجسترډ افغان کډوالو خلاف ګامونه پورته کوي تر څو د غیر قانوني کډوالو سره تړلي بیلابیل ستونزو مخنیوي وشي. د بلوچستان د کورونو چارو سیکرټر په وینا دوی په لومړي سر کې خواوشا یو نیم سل کډوال نیولې دي، بلې خوا افغان کډوال بیا دا عمل نامناسبه بلی او وای پاکستانی حکومت ته پکار دی چې د کډوالو د نیولو پر ځای هغوی ته وخت او اسناد ورکړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان کورونو چارو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د لوړ رتبه صوبایي چارواکو لغونډې وروسته دوی اوس د غیر رجسترډ افغان کډوالو ضد په لوړې کچې ګامونه پورته کوي.
صوبایي حکومت یې فیصله کړې ده چې موږ د فارن اکس کې موږ ارسکو او بیا د دې کنسرن ایجنسیز ته چې کوم امبسیز دی هغه ته به انفارم کړو. نو افغان دپاره دغه دی چې موږ پوش بیک وکړو. دا اګر دی چې زموږ د سټکار چې دی نوشکي چاغي کلاسف الله لورلای ژو ګر د کوټه موږ ډپټي کمشنر ته وویل چې موږ په دې قانوني کاروای وکړو او دوی خلک چې دی پوش بیک وکړو اکراس د بارډر.
د کورونو چارو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی زیاته کړه د بلوچستان بیلابیلو ضلعو کې د غیر رجسترډ افغان کډوالو د نیولو لړۍ په باقاعده توګه پیل شوې ده.
دا کار شروع شو دی تقریبا یو سل پنځوس کسان چې دی موږ نیولې دی د دوی کیسونه هم په عدالت کې دی او جرمانه مو شو او د مش پوشبک هم کو خپل په وطن کې
د غیر رجسترډ افغان کډوالو ضد د ګامونو اخیستلو په اړه په خپله کډوال څه فکر کوي یو افغان کډوال نظر محمد د پښتنې په ځواب کې وویل حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته کارډونه ور جوړ کړي او په دغه لړ کې هغوی ته څه وخت ورکړي
داخله گیو دم منس بارڈر پاس میں کدل تا کاروبار پات کور پات زون زندگی پات آل تا خون جنگو نہ دینا چمش دوی ٹیم را کی دو کال درے کال مش خپل کاروبار دا شان سپک کور نہ بسر دغه کنو بارا ولارس دغه پار مش دا خواہش لرو چی مش ٹیم را کی
یاد دوی په پاکستان کې د یوې سرکاري سرشمیرنې لمخې تر درې لکه زیات افغان وګړي یوازې بلوچستان صوبه کې ژوند کوي او د صوبایي چارواکو په وینا په دغه یاد شمیره کې یو شمیر غیر رجسترډ کډوال هم شامل دي چې اوس یې په خلاف دوی ګامونه اخیستل پیل کړي دي. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان د ننګرهار سرحدي پولیسو ادعا کړې چې د تورخم په پوله دوه تنه د ترهګرۍ د پیښو د ارادې په جرم نیولي چې یو تن پکې ښځینه جامې اخوستې وې او غوښتل یې چې په جلال آباد کې د ترهګرۍ عمل ترسره کړي. د پولیسو د دې ادعا په اړه د وسلوالو لخوا کوم دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. په دې حقله تفصیل اورو د جلال آباد نه رالیږل شوي د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ کې د لومړي سرحدي لیوا مطبوعاتي مسول ادرس مومند وایي چې د تورخم په پوله یو تن ترهګر چې خزینه جامع په تن ونیولې او د هغه ملګری په سرحدي ولسوالۍ لالپوره کې نیولې دي. نوموړی وایي
دوه تنه اورانکاري یا ترورستانو چې غوښتلې په افغانستان کې ترورستي فعالیتونه ترسره کړي، چې د هغوی د جملې څخه یو تن ابراهیم د رستم زوی مومند جنسي استوګن دي. نوموړی د ښځو په جامو کې غوښتل چې افغانستان ته داخل شي او بیا لالپوري ولسوالۍ ته د خپل یو همکار په واسطه چې هغه همکاري نور نبی د میانور جان زوی د لالپوري ولسوالۍ د پارچا وستوګن دی دغه د تورخم بندر کې نیول کیږي. دوی غوښتل چې په افغانستان کې ترورستي فعالیتونه ترسره کړي، هغه چې سرحدي پولیسو دغه کسان نیولي دي او دمګړې تر زمنګ پلټنې روانې دي.
ادرس مومن زیاتوي چې نیول شوو کسانو منلي چې د اقانی شبکې سره تړاو لري او غوښتل چې په جلال آباد کې ترهګر بریدونه ترسره کړي.
مونږ کشفي ارګانو تحقیقات وکړ، نیول شوی تن د لالپوري ولسوالۍ د پارچاو کلي ته راتلل چې د دو نور چاودیدونکي مواد پارچاو ته رسیدلي چې یو سرحدي سیمه ده. دغه کس د کارو د غختل چې پارشاو ته وی سیال ته دا منظم کی او بیا د امغه فرعي لارو څخه جلال آباد خار ته انتقال کړي. دا د حقانی شبکې پورې تړاو لري. د عبدالولي په نامه د مخالفین یو سر گروپ دی، دا غړي توپ لري د ډلې او دلته چې د چاته راته د معلومات هم شوې دي، خو نه غواړو چې هغه معلومات رسنیو ته فعلا ورکړو ولې چې قضیه د انکشاف لاندې
دی. زیاته وی چې سرحدي پولیس اوس په داسې تجهیزاتو سنبال دي چې د هر ډول تروریستي اعمالو مخه نیو لیشی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د ننګرهار د پولیسو د دې ادعا په اړه لا هم د وسلوالو لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. بلخوا پاکستان د تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ له وجې ډېر ځپل شوی چې په تیرو څلور کالو کې یوازې په دفاعي مرکزونو شپاړس حملې شوي دي. دې پیښو کې د ځاني تاوان سره سره هیواد ته ډېر مالي زیان هم اوړېدلی دی. دا خبره د شورو په ورځ د دفاع سکتر د قائمه کمیټې غونډه کې کړې ده. په دې حقله تفصیل د اسلام بعد نظم خبریال ریاض مساخیل په دې رپورت کې را لګلې.
د ډاکټر ازرا فضل په مشرۍ کې د دفاع د پارا قائمه کمیټې غونډه اسلام آباد کې وشوه. دغه دوران خپل خبرونه کې د دفاع سکتر آصف یاسین ملک وینا و چې تیرو څلورو کالو کې پاکستان کې په دفاعي مرکزونو شپاړس حملې شوې دي، خو د اثرناکې کاروایۍ په وجه دغه حملو کې اهم تنصیبات بچ پاتې شوې دي. د سیکرټري دفاع په وینا نږدې ورځو کې د پېښور په هوایي ډګر او کامرا ایربیس باندې حملې شوې، خو د پېښور حمله د کویک ریسپانس فورس څلور یونټو ناکامه کړه. دغه رنگ کامرا کې هم لس ترهګر اوجلی شو، خو دغه کاروایی کې د شل عرب روپوزیان او یو اواکس الوتکه تباه شوه. آصف یاسین ملک زیاته کړه چې د ترهګرۍ کاروایانو کې څه قسم مرسته کولو یا معلومات ورکولو باندې بعض اهلکارو ته سزا ورکړې شوې ده، او که نور هم څوک په دې کې ککړ وختل نو په ضد به یې سخته کاروایی کیږي. مشال ریډیو چې کله په دفاعي مرکزونو د ترهګرو بریدونو په حکله د دفاعي چارو کارپو او خبریالې عائشه صدیقه نه تپوسکو، نو هغې دا ډیر اندېښمن وبلل او زیاته کړه چې د طالبانو لړکې با پوز او حکومت لا ښکارا پالیسۍ اختیارول وی. دا زیاتوي
فوج کی اپنی بہت ساری انټیلیجنس کے بارے کام کر رہے ہیں.
د پوز خپل استخباراتي ادارې کار کوي، د هوائی پوز خپل ادارې دي، او بیا پدوی د پاسه آی ایس آی ده. خبره دانه ده چې استخباراتي نظام نشته. مسله دا ده چې مونږ د ډېری مودې راسې ښه طالبان او خراب طالبان یادو، بیا په دې کې اولس ته د سم او خراب پته نه لګي. کم خلک چې ملک کې څه قسمه کاروایی کوي، ظاهره خبره ده چې هغوی به هم د ملک او اسلام په نوم دوکه کیږي. نو مونږ له پکار ده چې د ښه او خراب طالبانو خبره نوره پرېږدو او ټولو ته په یو نظر وګورو. اوس هم تنظیمونه شته چې مونږ سره د ښه طالبانو په فهرست کې شامل دي.
د سیکرټری دفاع دا خبره چې په ادارو دننه د ترهګرو مرستندویا یا هغوی ته معلومات ورکوونکي خلک موجود دي، چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد پوړاندې کې خوا، نو دوی چې دې کې هیڅ شک نشته چې په پوز کې هم داسې خلک موجود دي چې ترهګرو سره په سنه سره جوړ خواخوږي لري. د زیاتوي
کوم امنیتي ادارې دي انڈیکیشن ہوتا ملا کی چھ سو نسو مسئلہ چار سو رمین وغیرہ تو پتہ لگی اس دا ناہلی دا سلوے پہ مانے باندھے دا سے کار روشی یا دنن ہوتا انفارمیشن راضی یا معلومات ہوتا دنن راضی نگے کے یونٹ لیول سیکورٹی دا دا فارمیشن سیکورٹی دا دا سے نورے استخباراتی داری دا غی نظری پہ دا پاسا دے باندھے ایکشن نگشتل پکار دی اور دیر سنگین ایکشن نگشتل پکار دی خاص کر آگا افسران چھ دا آگا پدے ٹوٹے باندھے لگی دلی چاہ دا چھ خلقوں باندھے نظر ہو ساتھی جاگی لیے اسو کسان دا سزاگا نے ورک
د ذکر وړ دا چې دغه دفاعي مرکزونو کې د پینډې پوزي هډکوارټر، کراچۍ کې د مهران ایربیس، پېښور باچا خان هوایي ډګر، کامرا ایربیس او دغه رنگ نور مرکزونه شامل دي. د دې سره سره پټانو، چوکو او جیلونو هم وخت په وخت حمله کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خپل یوې وینا پر مهال ویلي د مجرمانو نه د پلټنو او تحقیقاتو په عمل کې ډیره کمزوري ده، یعنی دا کار په نوي او ساينسي طریقه نه ترسره کیږي، چې له وجې د ثبوتونو د نشټوالي په نتیجه کې مجرمان د عدالتونو نه خلاصيږي. دا چې په دې عمل کې سنیم ګلتیاوي دي، په دې اړه د اسلام آباد نظم خبريالې رابع اکرم خان دا ریپورت را لګلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د شهادتونو د نشوالي له وجې مجرمان سزاګانو نه پاتې شي او په دې اړه مجرمانو ته سزا ورکول لپاره تفتیشي عمل په جدید خطوطو جوړول به وي. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نېشنل پولیس اکیډمي اسلام آباد کې د اسسټنټ سپرنټینډنټ پولیس پاسنګ آوټ پریډ نه د خطاب په وخت وویل چې د تفتیش او پلټنو لپاره ساينسي او جديدي طریقې خپلول ضرورت دي او په دې اړه حکومت پولیسو ته فی وسایل ورکولو ته تیار دی. هم په دې سلسله کې د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو ته اووی چې د مجرمانو خلاف تحقیقات خکول لپاره د پولیسو تکنیکی مرسته وکړي شي او جدید او ساينسي طریقو مطابق د حکومت پولیس ته تربیه ورکړي.
ټیکنیکل سپورټ زموږ نشته، پولیس والا او فورنسک لیبورټری زموږ نشته، ډی ان ا د پاسن دی لاور ته کله سمپل لیږي او وړې وړې خبرو ته پاره دا او ته اسلام آباد ته سمپل لیږي او لوکل جیسن ایکسپرتیز نشته.
دغه رنگ د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای
سکیورټی اداري چې کوم دي کاغه رینجرز دی کاغه پولیس ته چاغوی سره داسې طریقې وی چې هغه شهادت اوچتول شي او هغه شهادت د پاره نوی طریقې چکم دی اغا دادی چا غا فورنزک لیبارٹری چا غا وی اغا دی سروی دیم خبره چا غا د جای واقعنا چکم شهادت اوچته اون کې دی او دا غیر پاره دا سی سی ټی وی چکم استعمالیږي. حالانکه دا ټول سیزونه سن شهادت پوری خو موجود دي، لیکن اغا ویل نشته دی چا وته وای کنه چې رمنګ دا کار کو او دی په سیزه منګ پورا قوت او زمنګ پورا همت شامل دی پکې.
د نموري په وینا چې په دې اړه حکومت ته عملی کار کول پکار دی چې د تفشیش لپاره جدید او ساينسي طریقې عام کړی شي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې
په پاو کم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم 2 بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
په تیش منټه کم دریو بجو
اتلان
په پاو کم دریو بجو
پام کوا
په پاو کم سلور بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم پینځه بجو
دغه وو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو لړۍ چې تاسو ته وړاندې کړل شو تاسو د ریډیو د لارې هم د مشال پروګرامونه اوري خو د دې ترڅنګ ک څوک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو مشال ریډیو خپل یو ویب پاڼه لري چې پته یې د مشال ریډیو ډاٹ کام په دغه باندې تاسو د مشال ریډیو زړې خبرونه اوس په ژوندۍ توګه روانې خبرونه او د دې ترڅنګ نور خپل خپل ویډیوګانې تصویرونه او په لیکلې بڼه نور معلومات هم تر سکولی شي رازو د ریپورتونو سلسله ته د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو محکمه ویلي چې تیر شوی پولیو کمپاینونو کې د پولیو ساسکو نه پاتې شوی ماشومان لپاره نور کمپاین کوونکو د نړیوال صحت ادارې او د ای پی آی ټیمونو ته به پوره پوره تحفظ ورکول کیږي په دې حق لاندې پیښور ناظم خبريال شبیر احمد جان د ریپورت لیکلی
دا خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې او د صحت نړیوال ادارې چارواکو وینا تر مخه کم ماشومان چې تیرو د پولیو کمپاینونو کې د پولیو ساسکه اخستونه پاتې شوی دي هغه لپاره به اوس بیل کمپاین شروع کولی شي چې یو ماشوم هم په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ساسکونه محروم پاتې نشي دغه پولیو ټیمونو ته سکیورټي ورکول په خپل باندې د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو محکمې وینا ده چې کم ټیمونه د باقی پاتې ماشومانو سروي کوي یا دوی ته قطره ورکوي نو دوی د هر ضلع او ډیویژن مشرانو ته هدایت جاری کړی چې دوی ته پوره پوره سکیورټي ورکړي د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو د میډیا کوارډینیټر قمر علي مشال لیډو ته په دې باب لا صدرنګ ویل
دا اوس چې کوم پولیو مهمات کوم شو نو خامخا دې کې ورسنه ماشومان باندې چې هغه په پاتې شوی د پولیو کترونا هغه د پاره اوس یو د ورلد هیلث ارګنایزیشن هغه اوس دې باندې سروي کوي چې رقم کم ځایونه پاتې دي کومې علاقې پاتې دي نو چې دا سروي ټیمونه کم کم ځای ته ځي نو هغه د پاره فول پروف سکیورټي مونږ ته ورکو نو دې سلسله کې تمام کمشنرز چې زمونږ خیبر پښتونخوا کې دي په دې نه علاوه 25 ډیسټریکټس دي او 25 ډیپټي کمشنرز دي هغه ټولو ته ډیټیل هدایات جاری شوې دي چې تاسو باید پولیس سره کوارډینیشن پولیو ټیمونه ته به مکمل تحفظ فراهم کړي
دا خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې یو چارواکي ډاکټر امتیاز پدی لړکې مشال لیډو ته صدرنګ ویل
چې کوم ماشومان ته ویکسینیشن ونشي هغه ماشومان ته پاره مونږ د هغه باقدر ریکارډ ساتو د دې کمپین کامیابی هله کې دي شي چې کله ټول مور پرازم سره پدی کې تاونه کې او هغه په بنیاد باندې دا ویکسینیشن ورسی یار هر ماشوم ته ورسی ټول ماشومان نه نه پاره کېږي هغه په بنیاد باندې دي د فیلیو چانسز دوه زیاتې او هغه د پاره بیا ټیمونه کنټینیوسلی کوشش کوي د بل راتلو کې کمپین پوری چې هغه ماشومان ته ویکسینیشن دا په هر ډیسټریکټ کې پاتې کېږي په هر یو یونین کونسل کې پاتې کېږي هغه د پاره بیا د بارا ټیم دا په هر یونین کونسل کې دا زموږ سره د دې ماشومان ته داتې
یادونه ول دا چې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې تیر کمپاین کې پټول خیبر پښتونخوا کې خوشا یو نیم لګه پورې ماشومان د پولیو ساسکو ورکول نه پاتې شوی دي او دوی به اوس پټینګ امنیت کې دغه ماشومان ته ساسکی ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
سروي
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه نه دی هېره کړې
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې
مشال ریډیو په پښتو ژبه تاسو لپاره هر ورځ نه ساعته خبرونه لري چې سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر یا ماخام شپږ بجو پورې دوام لري د پاکستان د آئین لمخې په کار دی چې د مئی په میاشت کې په هیواد کې نوي انتخابات وشي خو له تیرې سمودې راهیسې حکومت حزب اختلاف او سیړونکو د اندېښنه څرګندوي چې ځینې قوتونه عام انتخابات ځنډول غواړي پښتنه داده چې آیا په رښتیا هم داسې صورتحال شته او کوي نو د دې شاته څوک دي او هدفونه یې څه دي عبدالحی کاکړ دا پښتنه په خپل سیړنیز ریپورت کې د ځوابولو هڅه کوي
په 2008 کال کې د عامو انتخاباتو د کېدو وروسته په پاکستان کې د فوجي ولسمشر جنرال پرویز مشرف نه کلنه واکمنی بلخره پایته ورسېده لدې وروسته د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د جوړسوي حکومت هم اوس نږدې 15 کال په پوره کېدو دي چې دا به د هیواد په تاریخ کې لومړی حکومت وي چې خپل موده پوره کوي خو د تاریخ جوړولو ته لا اوس هم شاوخوا یو میاشت وخت پاتې دی او په دې دوران کې داسې اندیښنې راپورته شوې چې ځینې قوتونه تر وخت لمخه اسمبلی ماتول او انتخابات ځنډول غواړي. پښتنه دا ده چې دا هسې ګنګوسې دي او کنه دا خبره واقعیت هم لري. همدا پښتنه مو د پاکستان له وتلي خبریال او څېړونکي نجم سیټي څخه وکړه.
نه څرګند صورتحال بالکل شته. دوه خبرې دي. یوه دا ده چې په پاکستان کې هر څوک غواړي چې انتخابات دې وشي، خو ورسره له ټولو خلکو سره دا شک هم پیدا شوی دی چې هسې نه انتخابات وځنډول شي. اوس حکومت هم وایي د انتخاباتو د ځنډولو سازش کیږي. مخالفه ګوند مسلم لیگ نون هم دا خبره کوي، خو دوی دا خبره نه کوي چې دا سازش کوي څوک، او تجزیه کوونکي هم دا ډول اندېښنې ښکاره کوي.
که حکومت دی که حزب اختلاف او څېړونکي، ټول د هغو قوتونو نوم ډیر په ډاګه نه اخلي چې د دوی په وینا انتخابات ملتوي کول غواړي. نو پوښتنه دا ده چې دا غیر جمهوري قوتونه کوم ځینې دي؟ د پاکستان یو خبریال او څېړونکی حامد میر دا په دوه ډولونو کې ویشي.
غیر جمهوری قوتونه هم هغه دي چې په پخوا کې هم جمهوریت ته زیان رسولی دی. په دې کې د پاکستان دننه او د باندې قوتونه دواړه شامل دي. بهرني قوتونه په پاکستان کې سیاسي نه بلکې غیر سیاسي حکومت غواړي. که چیرته سیاسي حکومت وي نو کیدلی شي هغه د نړیوالو قوتونو مرسته ونه کړلی شي. دا وخت په پاکستان کې چې کوم غیر جمهوري قوتونه دي د هغو له نړیوال اسټبلیشمنټ سره ګټې مشترکه دي، نو دا وخت چې د جمهوریت خلاف چې مقامي قوتونه کوم سازش کوي په هغې کې دوی ته د لباندې هم ملاتړ ترلاسه دی.
خو نجم سیټي د غیر جمهوري قوتونو دغه اصطلاح لږ نور هم واضح کوي. دی وای د پاکستان اسټابلیشمنت او ځینې سیاسي قوتونه غواړي انتخابات ونسی او د څو قانون لپاره یو نگران حکومت جوړ کړل سي.
اسمه کوئی شک نه ہے کہ ہماری جو اسټابلیشمنت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ
په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ اسټابلیشمنت غواړي چې په یو طریقه نه طریقه انتخابات وځنډول شي او د څو قانون لپاره یو نگران حکومت جوړ کړل شي. د دې حکومت د لارې صفایي او مشکلې فیصلې وکړي، ځکه چې منتخب حکومت ګرانې پرېکړې نشي کولای. دې خبرو ته د طاهر القادری له راتګ سره نور هم وزن ترلاسه شو، ځکه په دې نه پوهیږو چې دی له کومه ځایه راغلی دی، ولې راغلی دی او ایجنډا یې څه ده. دلچسپ خبره دا هم ده چې نن اخبارونه له دې خبرونو ډک دي چې له طاهر القادری سره د عمران خان اتحاد شوی دی. طاهر القادری په ښکاره ویلي دي چې انتخاباتي کمیشن دې مات کړل شي، او که په دې عمل کې انتخابات ځنډول کیږي هم نو هیڅ خبره نه ده. خو بلخوا عمران خان وایي په انتخاباتي کمیشن کې دې بدلون وشي، اقتدار دې منتقل کړل شي، خو البته انتخابات دې نه ځنډیږي. خو حال دا دی چې دواړه څنګ په څنګ هم سره ناست دي. طاهر القادری له هیڅ یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لري، دی په کینډا کې ژوند کوي، نو ځکه خو ځینې خلک دا فکر کوي چې د ده شاته د اسټابلیشمنت لاس دی.
د پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو یو بل کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه که څه هم له حامد میر او نجم سیټي سره اتفاق کوي، خو وایي خپل په پارلیمنت کې ناست قوتونه هم د انتخاباتو په ځنډیدو کې خپل ګټه ویني.
غیر جمهوری قوتونه غواړي چې د دوی د خوښي او نگران حکومت جوړ شي، بلخوا هغه سیاسي قوتونه چې له پارلیمنت بهر دي هغه د دننه راتللو لپاره دغه نظام استعمالول غواړي، او هغه سیاسي قوتونه چې په پارلیمان کې ناست دي هغه بیا خپل موده اوږدول غواړي.
خو زیاتره کارپوهان دا نظر هم لري چې د تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری پرته د هیواد نور ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان د اسټابلیشمنت له دې ادعا سوي سوچ سره اتفاق نه کوي، چې دا د دوی په خبره په پاکستان کې د جمهوریت غوښتونکو لپاره یو ښه زیری دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي. د مشال ریډیو په خبرونو کې نن ساته خبرونو کې تاسو اخیری غړی تغواګی د روانې غړی نیمایي تر رسیدلی وو. د احمد شاه ازمینه به د خبرونو لنډیز واورو.
د د افغانستان حکومت تیر ورځ د نا رجسٹر سو افغان کډوالو پر ضد کاروایی پیل کړي او یو نیم سل افغان کډوال نیولې دي. د افغانستان کورنی چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا ګام په صوبا کې د امنیت ساتلو او جرایمو د مخنیوي لپاره پورته کړي دي. د ننګرهار سرحدي پولیس د تورخم پر پوله دوه تنه د ترهګریزو اعمالو په جرم نیولي چې د وطن په کې ښځینه جامې په تن وي او غوښتل یې په جلال آباد کې د ترهګري عمل ترسره کړي. نن په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان د پوځ د سرلشکر جنرال اشفاق پرویز کینی سره لیدو کاته وکړه. دواړو مشرانو په اولپنډي ښار کې د لیدو پر مهال په سیمه کې د امنیت او د دواړو لورو ترمنځ د پوځي اړیکو پر زیاتولو خبرې وکړې. هند په عربي سمندر کې د پاکستان لخوا چین د بندرګاه پر سپارلو اندېښنه شوډلې ده. د هند د دفاع وزیر اے کے انټونی پرون په بنگلور ښار کې خبري اعلان کول چې د اسلامباد لخوا تیرونی د چین یو سرکاري کمپنۍ ته د گوادر بندرګاه د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویاند ویلي چې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د سولې له پروسې د ځان په ګټه استفاده وکړي. په افغانستان کې میشت نړیوال سلاسات ځواکونه وایي نن د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د دوی یو هلیکاپټر الوېدلې دي. د ایران سر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن لخوا د مخامخ خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی. او د اسلامي هیوادونو د سازمان او آیسي مشرانو د شام د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو ژغ کړی دی.
دا وو احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانې په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کوي. سیراج ظهیر یې مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلې دي. د پیښور نخبریدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دامن او سبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسې په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی. دا اتفاق اولم ورځ لندن کې د دری ملکی سرمشریز غونډې په مهال وکړې شو. ادارې وړاندې لیکي چې د غونډې نه وروسته شریک پریس کانفرنس ته خپل خطاب کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وویل چې د افغانانو په مشرۍ طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کوو او افغانستان کې د امن د قیام لپاره به هر ممکنه مرسته کوو. پاکستان ملګری بدلولی شي خو گاونډي بدلولی نشي. ادارې زیاتوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به نور مضبوطیږي او موږ پاکستان سره د غوره اړیکو وده غواړو. ادارې وایي چې په دې مهال د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم وویل چې د پاکستان او افغانستان مشرانو غیر معمولی حد پورې په مرستې اتفاق کړی دی او د کال په اخر کې به په سټریټیجیک پارټنرشپ لاسلیکونه کوي. او دا چې دوی د قطر پایتخت دوحا کې د دفتر په پرانستلو هم اتفاق کړی دی چې لامل به د طالبانو او افغان امن جرګې ترمنځ مذاکرات کیږي. د ادارې په وینا چې د لندن غونډه ډیره اهمه ځکه ده چې دې کې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسې په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی. او بل دا چې د غونډې ګډونوالو په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو او مفاهمتی عمل کې د برخې اغستلو اپیل کړی دی. ادارې زیاتوي چې په ریکارډ دا خبره موجودیت لري چې د نوړاندې ټولو اړوند ډلو افغانستان او افغان اولس سره د ملګرتیا او خلوص داوی کړی دی. د پیرس غونډه او د دغه غونډې نروستو د افغان جمهور رئیس کرزی د امریکای د سفر په مهال د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته د واک سپارښتنې او د افغانستان سره د مرستې د ژمنو نه پس د لندن اوسنۍ غونډه د افغانستان په اړه د خلوص عملی سرګندونه ده. ادارې اخر کې لیکي که طالبان د سولې په بهر کې شامل شي او د مذاکراتو په مهال د افغانستان د غوره مستقبل لپاره په نیک نیتۍ خپل نظرونه وړاندې کړي نو د غوره نتیجو رامنځته کېدل یې په هیڅ صورت کې رد کېدای نه شي. دغه رنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د حکومت لخوا د بندیزونو باوجود هم پېښور کې په رهایشي علاقو کې هاسټلې موجودې دي چې ورسره دغه ځایونو کې اوسېدونکي خلک د ستونزو ښکار دي. ادارې وایي چې د دې هاسټلو د رجستریشن هم انتظام نشته. د هر ځای نه خلک راځي او دلته اوسیږي چې ورسره مختلف قسمه مسلې پیدا کیږي. او بل دا چې هاسټلونه ټوله ټوله شپه د سندرو آوازونه هم راځي چې د چم گاوند خلک یې په عذاب کړی وي. ادارې اخر کې وایي چې باید چې د دې غیر قانوني کاروبار مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي شي چې اولس ته کم از کم په کورونو کې د سکون موقع په لاس ورشي او په کار ده چې پولیس د عدالت په احکاماتو عمل درآمد وکړي او د دې خلاف کاروایی ترسره کړي نو هله به ممکن شي چې د دغه علاقو خلک په سکون ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د نهې په ورځ وویل چې پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونه د دوی د خودمختاری او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د نوموړي په وینا هغه رپورټونه غلط دي چې پاکستان په پټ امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه ورکړې خو په ښکاره یې غندنه کوي. شری رحمان خبرلانو سره خبرو کې د روسیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګلو اړیکو په اړه وویل چې د خرابو تعلقاتو کلونه د بې باورۍ له وجې وو او د کشالې د اداره کولو وختونه وو. واشنگټن پوسټ لیکلی چې د امریکا لپاره پاکستان افغانستان کې د جګړې د ختمولو او هلته د اوږدمهاله ثبات لپاره اهمیت لري. په داسې حال کې چې امریکا لا هم پاکستانیان پاکستان کې افغان طالبانو او القاعده غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو تورنوي، بیا یې هم اسلام آباد هڅوله چې د کابل سره ښې اړیکې ولري، خو پاکستان هم ځینې ګیلې کوي. دوی تور لګی چې افغانستان او امریکا افغان خاوره کې د پولیس ساتنه نه ده کړې او پاکستانی طالبان یې هلته اوښتو ته پرېښي چې بیا هغوی له دغه ځایه حملې کوي. بلخوا د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلی په داسې حال کې چې افغانستان کې د ناټو د جنگي ځواکونو د 2014 کال وخت رانږدې کیږي، ځینې څېړونکي فکر کوي چې افغانستان د بهرنیو فشارونو مخې ته نشي ودرېدی او کېدای شي چې تجزیه شي. تیره میاشت د امنیتي انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی احمدزی وویل چې راتلونکي لس کلونه د افغانستان لپاره ستر چیلنج دی. په جنوري کې د افغانستان د جاسوسي ادارې پخوانی مشر امر الله صالح بي بي سي سره خبرو کې له 2014 کال وروسته افغانستان ته د ایران او پاکستان لخوا د ورپېښو خطرونو په اړه خبرداري ورکړې وو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د وسلوالې جګړې علاوه افغانستان ته یو بل مسله دا په مخ کې ده چې دلته د بیلابیلو دولتي ادارو، پارلمان او امنیتي ځواکونو غړي لا هم د یو ملت پر ځای خپلو پخوانیو سیاسي او قومي اړیکو ته ډېر وفادار دي. د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلي د افغانستان د کورنیو او دفاعي چارو وزارت د دې تورونو او اندېښنو ځوابولو لپاره دوی سره خبرې ونه کړې، خو د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی د افغانستان د ماتېدو او په ادارو کې د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو موجودیت په ټینګه رد کړ.
دا وو بشیر غواخ چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو د مهمو لیکنو غټه کې وړاندې کړل. بلخوا امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل یو ریپورت کې لیکلي چې د حافظ سعید په نامه د پاکستان هغه اورپکه په آزاد ژوند کوي چې امریکایي په سر پیسې لګولې دي. په دې ریپورت کې د حافظ سعید سره هم خبرې شوې دي. د ریپورت په یو برخه کې راغلي چې د ډیرو خلکو په فکر حافظ سعید اوس هم تر ډیره حده د لشکری طیبه سره تړلی دی او دغه ډلې لپاره لارښوونه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکر د دې ریپورت غټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز د مقالې په فایل کې لیکي د پاکستان د زیاتې ګڼې ګوڼې په شار لاهور کې لس میلیونه ډالر چنده نشینه دی. ل لس میلیونه ډالر څخه د ورځپاڼې مراد هغه پیسې دي چې امریکا د پاکستان تر ټولو مشهور جهادي مشر حافظ سعید په سزا کولو کې د مرستې پر سر د جایزې په توګه اعلان کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه حافظ سعید پر دې اعلان سربیره د لاهور په متوسطه طبقه کې په څرګنده یو بې ویرې او آزاد ژوند تیروي. حافظ سعید ورځپاڼې ته ویلي، زه د یو عام کس غوندې تګ راتګ کوم او دا زما انداز دی. د څلور شپېته کلن حافظ سعید په وینا د دې تقدیر د امریکا په لاس کې نه بلکې د خدای په واک کې دی. حافظ سعید د لشکری طیبه بنسټ ایښودونکی دی او اوس هم زیات خلک فکر کوي چې د دې وسلوالې ډلې مشري کوي. لشکری طیبه هغه ډله ده چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې د بریدونو په ترڅ کې د شپږو امریکایانو په ګډون تر 160 کسانو زیات ووژل. د ورځپاڼې په لیکنه ملګرو ملتونو حافظ سعید د ترهګرو په لیست کې شامل کړی دی او د هغه پر ډله یعنی لشکر طیبه بندیزونه لګولی دی. نیویارک ټایمز لیکلی دی حافظ سعید په لاهور کې په داسې ځای کې ژوند کوي چې کور، دفتر او جومات یې درې واړه سره یو ځای دی. د ورځپاڼې په لیکنه د هغه ساتنه نه یوازې د هغه وسلوال ملاتړ کوي بلکې د پاکستانی ریاست لخوا هم د هغه امنیت ساتل کیږي. د لکور سره امنیتي چوکۍ ده چې د خلکو تلاشي اخیستل کیږي او همداسې د لکور سره امنیتي عسکر په شپه کې لا هم ګرځي راګرځي. ورځپاڼې زیاتوي په لاهور او ټول پاکستان کې د حافظ سعید له آزاد تګ راتګ داسې ښکاري چې د پاکستاني پوځ ځینې جنرالان اوس هم داسې فکر کوي چې د هغوی په وینا ښه جهادیان باید موجود و اوسي. د ورسپانې په لیکنه د لویدیز استخباراتي چارواکي وای چې د لشکر طیبه روزنیز کیمپونه اوس هم د پاکستان په شمالي برخو کې دوام لري او د ډیوډ هډلې په نامه هغه امریکایي هم له دې کیمپونو څخه په یوه کې تربیت ترلاسه کړی وو چې امریکایي عدالت د هند په ممبئی کې د بریدونو په تور کې په دې وروستیو کې سزا کړ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې مو د مصر د حال نه خبرو. د مصر صدر محمد مرسی په نړۍ غږ کړی دی چې د نفرت د خورولو خلاف د ګامونه پورته کړي. نوموړي دا خبره په قاهره کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم ته په خپل پرانستنه غونډه کې کړې ده. محمد مرسی په خپل وار سره د 55 اسلامي هیوادونو د دې تنظیم مشري هم په غاړه واخیسته. د سینیګال د ولسمشر زای ونیول. تفصیل عبدالحکاکر وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی وای د مصر په قاهره ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی په سرمشریزه کې د شپږوست هیوادونو مشران ګډون کوي. په دې کې د ایران، افغانستان، سودان او انډونیشیا مشران هم شامل دي. پرانستې غونډې ته په خپل وینا کې د مصر ولسمشر محمد مرسی پر نړۍ او نړیوالو ادارو غږ وکړ چې د هغو هڅو پر ضد دی قانون جوړ کړي چې یو څوک په نسلي او مذهبي بنیادو نفرت خوروي، تفریق کوي او پر ضد یې د تشدد لار خپلوي. د زیاته کړه په نړۍ کې مسلمان اقلیت د زورونو ښکار دی. په سرمشریزه کې د مالی، شام او فلسطین په اړه خبري وشوه. د سینګال ولسمشر په مالی کې د فرانس د فوجي مداخلت حمایت وکړي او پر ګوډونوالو یې د دې ګام د ملاتړ ژغ وکړ. د زیاته کړه یو موټی تهرګرو ته د اسلام د بدنامولو اجازه نسی ورکول کېدلای. شام د وای سی په غونډه کې ګډون ونه کړی ځکه چې د بشار الاسد لخوا د مخالفینو پر ضد د کاروانو وروسته د دې هیواد غړیتوب ځنډول شوی وو. د فلسطیني ادارې ولسمشر محمود عباس د مصر پر ولسمشر طنز وکړی او نوم یې د محمد مرسی پر ځای محمد حسنی واخیستلی چې اشاره د حسنی مبارک پر لور وه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. کلزڑ باغے حرم شی
ساس کل سرگم شی کل ساس کل سرگم شی عشق سر باندیو شو عشق سر باندیو شو مرد کلام پا سدغم کتاب عشق سودائی دکھلم راش حال میں او گورا عشق سودائی دکھلم راش حال
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځو افغانستان ته د خوست ولایت د کوچي قوبونو یو شمیر مشرانو د نوموړي ولایت له ملکی او پوزي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې حکومت د ځایي خلکو په شان د کوچیانو تعلیم او د ژوندانه نورو برخو ته پام نه کوي. دوی زیاته کړه کچېری حکومت د کوچانو په سیمو کې سکولونه، هسپتالونه او نور ټولګټي تاسیسات جوړ کړي، نو کوچي قومونه حاضر دي چې د امنیت په ساتلو کې د حکومت سره مرسته وکړي. په نور حال مو نجیب الله الوخیل خبروي.
په خوست ولایت کې کوچي قومونه چې اکثرا د پولي پوګدو کې پراته دي او د مهال کلي او کورونه آباد کړي وای چې حکومت او نړیوالې ټولنې د دوی د ټولنې ژوندانه د خواري او نوي نسل د خونې او روزنې لپاره هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. د کوچیانو مشران وایي که چیرې حکومت دوی لپاره ښوونځي، کلینیکونه، سړکونه او نور ټولګټي تاسیسات جوړ کړي، نو دوی چمتو دي چې د یادو تاسیساتو په ساتنه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د کوچیانو مشرانو چې د خوست ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره خپلې اړتیاوې او غوښتنې شریکولې. قومي مشر ګلمرجان فاروقزوی پاړه داسې ویل:
د مکتب، د کلینیک او د افغانستان د جوړولو لپاره چې څنګه وکولای شو په افغانستان کې امنیت سوله راشي، هغه یوازینۍ هیله او غوښتنه موږ دغه وه چې دا ټولې ناخوالې، مشکل چې دي، دا ټولې حل کېږي په تعلیم کې. موږ توجه وکړو تعلیم ته.
د نیازي کوچیو مشر حاجي بهرام نیازی وایي چې حکومت د ځایي خلکو په شان کوچیانو ته پام نه کوي. نوموړی په ځانګړي ډول د ښوونځیو یادونه کوي او زیاتوي چې دوی تیار دي د سیمې او تاسیساتو په ساتنه کې د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
جایی خلق نازی آغا چه کوچان نگی نازه ولی چه چخل جایی خلقو تا امتیازات ورکی باید آغا چه کوچانو تم امتیازات ورکلا چه خونجی نلرو خونجی ملی ما ادوای کم جایی که ادوا خیمی درولی یا چه وی آغاوی ده تعلیم سویا دی مولی ارتیتا دای کوچانو آده دولت سر ملگا پا ببوت اسکریو ملگ پا سرخدو که پراتیو ملگا کم این ده تنخا نلرو به تنخا اسکریو به تنخا و ده حکومت سر ملگا همکاری کرده ده وشم که مخی مون کرده.
بلخواد کوچانو ده چار ده سمون عامر حبیب الله وایي چې په دې وروستیو کې د کوچیانو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې نیول شوي او د دې لپاره چې د کوچیانو غوښتنې منظمې منعکس شي او د کوچیانو او حکومت ترمنځ اړیکې پراختیا پیدا کړي، له کوچي قومونو دېرش کسیزه شورا جوړه کړې ده.
موږ اول نه د یو دېرش کسیزه شورا جوړه کړه چې هغه شورا چې د هر قوم نماینده پکې ده، د شورا په دې خاطر جوړه ده کوچیان او دولت ترمنځ اړیکې ټینګې وي.
د خوست ولایت امنیه قوماندان عبدالقیوم باقیزوی وویل چې د کوچیانو د ستونزو د حل لپاره یو شمېر اقدامات کړي، خو د حکومت غوښتنه دا وه چې باید کوچیان د خپلو سیمو په امنیت کې مرسته وکړي، چې کوچي مشرانو په دې اړه په پوره ډول چمتووالی وښود.
کوم مشران چې دلته راغلي وه د دې کاملا کوم ستونزې او مشکلات چې دوی بیان کړل، دا تر یو حده پورې پیش ته پیش امنیت قوماندانې اوارې کړي دي، ولې د دوی څخه هم زموږ غوښتنې دا وې چې زموږ سره څنګه وکولای شي دوی په امنیت کې یو فعال رول ولري او د دې لخوا څخه هم دا وعده ترلاسه کړلې چې دوی به په کامله توګه باندې زموږ سره په امنیت کې
د کتونکو په وینا په دې وروستیو کې د خوست په امنیتي وضعیت کې خوالی رامنځته شوی او د حکومت او قومونو ترمنځ هم ناستې او همکاری پراخې شوې دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه.
سروې په پاوکم 11 بجو.
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو.
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو.
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو.
اتلان
په پاوکم 3 بجو.
پام کوا
په پاوکم 4 بجو.
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
د مشال ریډیو د خبرونو د سبا ورځې په هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. دغه پروګرامونه سهار د 9 بجو نه د سلام پښتونخوا د غږ سره شروع کیږي او تر ماښام شپږ بجو پورې دوام لري. د ریډیو نه علاوه دا تاسو په انټرنیټ باندې د کمپیوټر په ذریعہ باندې هم اوریدلی شئ چې د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده mashalradio.com. په دې ویب پاڼه باندې تاسو نه یوازې ژوندۍ باڼه باندې پروګرامونه اوریدلی شئ بلکې د تیر شوي وختونو پروګرامونه هم پکې پراته دي او په لیکلې بڼه هم ډیر معلومات خبرونه او نور معلومات تاسو ترلاسه کولای شئ. خپلی ویډیوګانې تصویرونه هم کتلی شئ. رازو د ریپورتونو سلسلې ته د قبایلی سیمې 21 طالب علمانو ته په انسټیټیوټ آف مینجمنت ساينسز یعنی IMS پیښور کې د فاټا سیکرټریټ په مالی ملاتړ په ویډیا توګه د داخلو منظوري ورکړې شوې ده او چارواکي وایي د فاټا سیکرټریټ او IMS پیښور سره د مفت د تعلیم ورکولو د دې پروګرام لاندې به هر کال د قبایلی سیمې 25 طالب علمانو ته په یاد اداره کې مفت تعلیم ورکول کیږي چې په هر یو طالب علم باندې د کال په سر 1,00,000 روپۍ خرج کیږي. نور تفصيل د غلام غوث په ریپورت کې ورو.
د پیښور په انسټیټیوټ آف مینجمنت ساينسز حیات آباد کې د قبایلی سیمو 21 طالب علمانو ته د فاټا سیکرټریټ لخوا په مالی مرسته د داخلي ورکولو منځوري ورکړې شوې ده. په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ د مطبوعاتو د څنګ مشر فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو د پروګرام نه یوازې په IIM ساينسز پیښور کې پیل کړی شوې ده بلکې د پاکستان د نورو تعلیمي ادارو سره هم دوی د رنګ معاهده لاسلیک کړی دي چې مقصد یې د قبایلی سیمې ځوانان د تعلیم په کاري خسته کول دي.
حکومت د طرف نه د فاټا کې کوم سټوډنټس دي کوم طالب علمان دي هغه لپاره سپیشل هغه وظایف ورکړي سکالرشپ اناؤنس کوي. دا پرون چې کوم پروګرام شوې ده په IIM ساينسز کې نو دا هم د هغه یو مثال ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره په فاټا کې کوم طالب علمان دي هغه د دهشتګردۍ شکار نه شي او د حکومت دا کوشش ده چې زیات نه زیات دی چې نو تعلیمي سہولیت ته ورکړي.
هم په دې لړ کې د IIM ساينسز ګرانټس منیجر شهریار خان مشاد ریډیو ته وویل چې د دې پروګرام لاندې به د روان شلو کلونو پورې دوی هر کال په IIM ساينسز پیښور کې د قبایلی سیمو 25 زده کوونکو ته په ویړیا توګه د اعلی تعلیم زمینه برابروي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د IIM ساينسز ګرانټس منیجر شهریار خان زیاته کړه چې د قبایلی سیمې زده کوونکي د IIM ساينسز په بیلابیلو څانګو کې د داخلو پر مهال کولای شي د ویړیا زده کړو د دې پروګرام لپاره خپل د داخلي فارم او سندونه داخل کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
نن د پښتو ژبې د نامتو شاعر ادیب او ستر سیاستدان اجمل خټک دریم تلین مانزل کیږي. د لړکه د نوموړي په یاد کې بیلابیل دستوري شوي پروګرامونه شوي دي او کېږي به هم. دا چې سیاستوال او پوهان د اجمل خټک د فن او شخصیت په اړه څه نظر لري د سراج زهیر په دې رپورت کې تفصیل اورو.
نن د پښتو ژبې د نامتو شاعر، ادیب، لیکوال، صحافي او دانشور او د سیاستدان اجمل خټک درېم تلین مانځلې شي او دې لړکې د پېښور په شمول نور سیمو کې شاعرانو او نور د سیاست سره تړلو خلکو د اجمل خټک په درناوي کې دستوري تابعیا کړې دي، چرته چې به د اجمل خټک په فن او سیاسي او ادبي ژوند رڼا غورځول کېږي. اجمل خټک د اپریل په 15مه نیټه کال 1925 کې د نوخار ضلع په اکوړي سیمه کې د حکمت خان خټک کره سترګې غړولې او د وړوکوالي نه د پښتو ادب سره بې کچه مینه لرله او له دې وروسته یې د غرنګ د ادبي هلو ځلو سره سره په سیاست کې هم قدم کېښودو. د اجمل خټک د ژوند په هکله د هغه زوی امل خان خټک سوای کله چې د لړکې مشال ریډیو د امل خان خټک سره رابطه وکړه نو هغه سداسي ویل،
که څه هم هغه زموږ پلار او بیا هم به حیثیت انسان چې دی نو یا به حیثیت یو پښتون چې دی نو زما په خیال باندې هغه د پښتون قوم لپاره درد لرلو، په دې جبانی اغه چې دینو خپل شاعری خپل ژوند چې دینو د کام د پاره وقف کړه. د دې دا مطلب نه دی چې اغه غنی صرف پښتنو سره مینا وا یا نور قومونو سره نه، بلکې اغه یو انسانیت سره مینا وا، انسانیت دوستی او پکې او د خپل انسانیت دوستی زار اغه د پښتنو سره مینه کې کولو.
کله چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي ژوند لړکی د شاعر، ادیب او پیښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وویل چې اجمل خټک بابا د سیاستدان نه زیات یو ښه شاعر او ادیب وو، او که هغه ته موږ د نظم شاعر وایو نو دا به ډیر خوي.
ادبی لحاظ سره ډیرو مشرانو نه لکه خدای بخلی اعظم اعظم صاحب را ته یو ورځ خبره کوله، هغه ماته پته نشته خو زه دا احساس را دکیږي چې کچره دې سیاست ته نه راغلی ډیر لوړ مقام به حاصل کړو. نو مورته مستا مطلب دا دی چې دا به د نوبل لاریټ لیول شخصیت وو، هغه به بالکل تا وی زما دا هغه احساساتو ترجمانی وکړه. نو اجمل بابا چې دین ادبی لحاظ سره دومره لوی شخصیت وو، د سیاست د پښتونولۍ د سیاست هغه کرخي چې دی د ویني او مینی او ملی روحیه غ تصور چې دغه اجمل بابا شاعر دی ښکارا کړو.
د ذکر ولدا چې درې کال وړاندې کال 2010 کې د فروری په 8 نیټه لوګ دی را روغې روستو اجمل خټک لدی دنیا سترګې پټې کړې او دا وخت دا کوړي په لوی مقبره کې په بدی خوب اوده دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اتلان
خوشحال بابا نبقا شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا جیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانه ده بی پارمانو ده خویده
دریا خان افریده ده جرگو مرکو سره
تکاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وده ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانه تر چتراله دا با چی یو شی پختو دیوی
ملنجان ده پختنو پا درد بانه ده درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې وار بیا احمد شاه اعظمي د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پولیسان حکومت تیر ورځ د ناریجستر سو افغان کډوالو پر ضد کاروایی پیل کړی او یو نیم سل افغان کډوال نیولې دي. د پولیسان د کورنی چار سیکریټری اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا ګامې په صوبا کې د امنیت ساتلو او جرایمو د مخنیوي لپاره پورته کړي دي. د ننګرهار سرحدي پولیسو د تورخم پر پوله دوه تنه د ترهګریزو اعمالو په جرم نیولې دي چې د یو تن پکې ښځینه جامې پتن وي او غوښتل یې په جلال آباد کې د ترهګری عمل ترسره کړي. نن په افغانستان کې میشت د نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان د پوز د سرلشکر جنرال اشفاق اوریسکیانی سره لیده کاته وکړه. دواړو مشرانو پر الپنډي شار کې د لیدو پر مهال په سیمه کې د امنیت او د دواړو لورو ترمنځ د پوځي اړیکو پر زیاتولو خبرې وکړې. هند په عربي سمندر کې د پاکستان لخوا چین ته د گوادر بندرګاه پر سپارلو اندېښنه شوډلې ده. د افغانستان د ولسمشر حمید کرزی ویاند ویلي چې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د سولې له پروسې د ځان په ګټه استفاده وکړي. په افغانستان کې مش نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي نن د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د دوی یو هلیکاپټر الوېدلې دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن لخوا د مخامخ خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی. او د اسلامي هیوادونو د سازمان او ایسي مشرانو د شام د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د وپنځو اسلامي هیوادونو د سازمان د مشرانو د ورځنی غونډې د وینا پر مهال د مصر ولسمشر وویل چې د شام رژیم باید د تاریخ څخه زده کړه وکړي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. از منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.